د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د 4 بجې پیل شو تر 5 بجو په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالبه او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کاپ د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال، نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبري کوو او نور مسایل هم لرو. خو ورسته درته وایم، اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولس مشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې 8 تنه په ډزو ووژل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکارۍ ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالي وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په ویلي کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتن هوفمن پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر په خپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمیدا د وبرزنې موافقه له راتلونکي اونۍ پیل او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یو کور د بام د نړیدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان وروړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه مهال پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوبله نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفای زاده د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغو محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوې پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین په ووهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کیږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندي. چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کیدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیله پیدا شوی چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیه ثبت شوي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نوري قضیه د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیه دي چې ثبت کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید، د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت نشته د هانو په شار کې د دزو په دوو پیښو کې اته تنه وشل شوې دي. تر اوسه د دغو دزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوک کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په ذریعه تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې وسلوالو د دې شار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوې دي.
تاسی دا ازادی رادیو آوری اوریدون کو پا دی خبرونه که با ورست واوری چی دا صبات او همپالنی دا انتخاباتی دلی مشر عبدالله دا افغانستان دا جمهوری ریاست دا انتخاباتو پر پایلو باندی تازه د در دفتر څه خبره سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوې لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده.
اصل ستونزه د پنځو کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورټ لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یو رپورټ کې واوري.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي چې یخ یې انداز نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په دې خبرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړې ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوې ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبې په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 28 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.64 رایې ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو ګټونکی دی. له هغه راهیسې پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري. خود عبدالله عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایه ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشرۍ معنی وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نسته، خو د ملي اولي د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي.
تنها رئیس جمهور برآمده از اراده
یوازه هغه ولسمشر چې د خلکو د اراده او مشروعیت او همداشان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون لمخې پرته له درغلیو او فریب راغلیوي کولای سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه پریکړه وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
وضعیت قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلوا کمیسون لشاو خو 15 میاستو ځند وروسته د سیشن په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکو اعلان کو، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز جالي مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایه ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودیر صفي ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقت نامه چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و. هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پوري تاسو اورېدلای شئ. تاسو واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی به خپل کارته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزي همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رجل رامنځته سوی و دا د اجرایه ریاست پوست هم جز و، هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغې مسلې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزی سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزی صاحب په خبرو پیلیږي.
از بگر کوم چې اصل ستونزه د بنزین کالو را په دخوا شروع سوې له وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایلو اعلان د باعث وګرځېده چې په داخل کې هم د باندې شکو درامیسته کېږي. لبن خواله د ډیره ټیټ شمیرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه داسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې اصولاقنن لري دا د بایس کېږي چې د افغانستان بین المللي متحدین چې هغوی ته اولویت سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا د ډیموکراسۍ یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجه هر کله یو نکړ هغه څه لازم وو؟
ما ځکه مخکې چې دلایل اندادي او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي وای هغه رعایت نه کړ، کله رعایت شي ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دوه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. څه فکر کوم دوی لازمي چت کوي او دوی استازي به په افغانستان خپل لازم مطالعات مستقل او غیر مستقل ډول ترسره کړي وروسته د هغه بعد سره عمل وکړي.
د انتخاباتو کمیسیونونو خپل کار پای ته ورسوه. د انتخاباتو مسله له حقوقي پړاوه نوره ختمه شوې ده، مسله و سیاسي رنګ خپلوي. څه فکر کوئ چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوئ چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به راشه د موازي حکومت ذکر نه کوم چې اول په اول قدم کې داسې اضافیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وښوده پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړل شو، نو دا ذاتاً به چیرې وو چې موازي حکومت رامنځته شي. دومه خبر دا ده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک ادا د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره، د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دا په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې ذکر نه کوم لکه چې خپله دغه ممکن چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي، تېره شپه په مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د غویه معامل ذهنیت څېړي. او دغلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من سیاسیون ددنه درس اخیستی دي. بله، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي. او د ما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه سي حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په مخ بوزي او دلته سوله راوړي. ډیموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د ډیموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم ډیموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایت ته رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه شاته شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانان ته د منلو وړ.
تاسو له د کابل پانتو د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي کې له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري مرکز ورده. دغه مرکز مش پر پانه باندې خبره سوي د لطفاً د ازادي راډیو پانی ازادي راډیو ټکی کام ته ورسي کده مرکز غواړي بیا له سره او مکمل واوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لړۍ به یوه میاشت ادامه لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دی غونډه تورغلې وله هغه ځای رپورت لري.
ملت د دولت لوري د حساب ورکولو په لومړی ورځ د قانونو او پېټرولیم وزارت د 1390 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالی کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالی کال عواید له 5 میلیارد افغانۍ لوړ وو. د دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1400 ډوله منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمایزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخه کې شامل دي. هغه په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تر موږ قانون سازي خواته ویسو، یوازنی حل دا دی چې موږ په قرارداد ته ورکو، ځکه چې مدمحال خلک هم په هغې کې ورته کاري زمینه مساعدیږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغوی لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې دغه کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسي شوي دي. د هغې ساحات به انشاءالله نږدې وختو کې قرارداد ته ورکړ شي.
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمه ییزو خلکو سربیره زورباکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربن هایډرایډ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 4 ساعتونو کې د 1,00,000 متره مکابو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 800,000 مکابو ته لوړه سي. د مومند په خبره کم امکاناتو او روانې ناامنۍ د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې په تیرو کلونو کې د لویو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د کانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلي کې د غجدو په وړاندې د پرتو ځمکو د استملاک مسله هواره سوي او په 2000 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام به د تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخې 21 وزارتونه او نورې ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري پلان کیږي. د پروګرام پیل دی او د هود د میاشتې تر 9 به دوام
وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال، راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسو علاقه لري، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې ویبپاڼې ته ورسئ او هلته د 2014 میلادي کال د اګست د 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کنفرانس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي و چې عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر وپاړه باندې سته، نو تاسو کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسو کولای سئ چې په ازادي راډیو ټکی کام باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره حده تعلیمي امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخته ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګاه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوي ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې شي.
زموږ مکتب خونه نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. دوکمات غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګاه کې ډېر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډېروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود چا سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 15 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیې وزارت اړوند شریکې شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت تو تو تور کې چې په واسمو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیتي ساحو کې مینه ولې ده هغه به هم په نوې يم خام کې پیل سي، یعنی په نوې يم کال کې به مشتری یو څلور دیش ودانې پورې جوړې کو. او بل اړخ څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري مش تقریبا تر نوې زیات کورونه د ځتونکو لپاره فکرای نه ولې دي. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانې کمې دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمې وشلې دي تر څو ځتونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شدي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې سي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمون غوښتنه هم دا و چې د هلمند د جنگزپلی ولایت د پاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله موږ سره د 206 دیش مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو لپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاینیږي او مرکز هم به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکې چې دودو ضرورت ټول په واک ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند پوهنې ریاست وایي د ولسوالیو د اوسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 دیر شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
احمد زابل ولکه میزان رسوالی څخه خبره کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور پر چارواکو باندې دا غږ دی چې و کوم بودیجه سي په دې کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسوالی او مرکز پر کوم څه چې موږ رسوالی ته هیڅ هم لرنه نه کې څه نه سره جوړ دی نه په پلمه جوړ دی نه بندو مې جوړ دی. قسم چې ډېر اقتصادي او زراعتي رسوالی د ډېر خلک د ستونزې سره مخ دي نو په دې رسوالی کې پر هم ته نه رسېږي او څه په هم چې دې رسوالی چې پر عمومي سړک کې چې بس همدغه پروژې ورکوم چې ورګي دې چې رسوالی د خلکو سره نه ځنه دا شکایت او دا غوښتنه ده چې تر حکومت چې چارو کوي ورسوي.
زه نور احمد پښتون د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه ولسمشر اشرف غني ته مبارکي وایم او په مبارکي ستاسو مال د صدای نه دی چې د برېښنایي تذکرې دی جریان. السلام علیکم.
زه د ایرلند یاد باندې کوي ولسوالۍ سره اړیکه نیولې ده. موږ د ټلیفون په واره کې ډېر سخت ستونزې لرو. موږ ټلیفون ډېر سره کار نه کوي. موږ د مخابراتو وزارت ته غواړو چې موږ ولسوالۍ کې ټلیفون وکړو. سلام، د احترام.
اجمل زدایم دی خود دی غازی میدان مرسلی تخم محترم اشرف غنی سپتا دی زلال کمی انتخاباتو که دی بریا مبرکی وایو خدای دو که چی دیده رتون که پینزه کلن دوره پا افغانستان که دی سول سوکاله او دی عبده دوره و گردی او نورو محترم منمندانو نا هم گفتن چی محترم اشرف غنی سپتا مبرکی ویرکی او دی مخالفتونو نا لاز بسر شی پینه دی مخالفتونو نا با هیچ جور نشی بغیر دی وینو توی اول نا السلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی اوریدونکو ورسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو یو د ازادي رادیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنیو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون په یوه خبري کنفرانس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومه ناحیه کې د یوه کور د بام د نړېدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنجشنبه له یوه وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ولسي جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر وایي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. چین وایي پر کرونا ویروس او دخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوې چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوی ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي. او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر پنځو بجو پورې ده. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پلنډیز پلنډول اسمه ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري. تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کورکلی
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیونه 15 مډال خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړ. د سپینو زرو مډال د خټي میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاري توګه ترلاسه کړ. د افغانستان دغه 15 کسیز ډل لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې حالین افغانستان او د پاکستان شپږو کلکونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر 9 شو. د پاکستان د ګلف اماتور سیالۍ نن د افغانستان د ګلف د څلورو لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي مجیب قاریزاده وویل دغه سیالۍ د فبروري په 28 د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان دوه ښځینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغو سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف ښځینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغه ورزش خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډیدلې. د فارس د خبري اژانس د راپور له مخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د خزینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاوه. پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب ترسره شي او د کرونا وایروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې. د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړه چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه تر 12 پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوي دي. سربیره پر دې د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپېریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشومانو لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. بېخي بې دماغه دي، بلو کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلې ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسینو لګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې له هغې څخه اورو.
مخکې مې نه کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ویل چې دغه وس واکسین کړه، سل وخت چې پروسه یې مې واکسین بیا چې د درو میاشتو سو بیا یې راوړو، بیا چې د نو میاشتو سو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. هغه دې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بې دماغه دی، بلو کم دی،
څه رقم بې دماغه دی.
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني، بیا زه مو وام داسې وامه چې پوال نه یې.
څومره مریضیږي؟ داسې مې دی واکسین کړي،
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي؟ نه دي.
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینکان رالو، دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي، بیا یې کارتون راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوهېږي
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورسته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي، په یو کال کوي، بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکو واغځي زارې ودا کارت ورته پروت
ای ته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، زهر مرز وای باجی څه وای ته شیرې د کوې نور کوسک چې دی د نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی؟ هم دی لپاره واکسین کوي،
هغه دی د لپاره واکسین کوي.
ای ته په منطقه کې د کسان ستاسو خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه، زه کړی زموږ کورنۍ زموږ سره خټول کړی.
د څوک نه ستاسو واکسین نه کوي؟
نه، واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا یې کوي.
تر اوسه تا خپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پر اساس تر ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ، ما خپل واکسین مې وکړ، بیا دا نو شې نه لیکري. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شې پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شې، ځینې وای نه دي، شې نه دي. دا خلک وای
تخپل څه وای؟
ډاکټران وای چې شې جن خلق بیای وای دادراب خلق وای یا چه واکسن مکوی سند سر خبری آره و کاری خبر دکه کوشش کی
لخبر زرنا عرض کردی
اوه کنده تر ازی واکسن وعلم رازی پولی وعلم رازی چیان چی دی واکسن تیمی چی پرچ بیاوری کلیلک تیوری دکتر تیوری واکسن کی
هر مشمان چه پخبر پویی او گردی هر ویل واکسن زکت اختری چه وای دستنی لگولو پر وقت درد احساسی بی خو وکالنی ماریام چه نوای واکسن کرای وای چه داخوگ نشوا
کلیلک دکتر
کلینیک تلاری ها چه واکسنی درتا وکه کنه بعد لاس درد وکه
درده اونه که اصلا
تر او سری چو واکسینه کردی؟
پینزه پیر
پینزه پیری دی کردی داری چی واکسین بخور؟
در شیر ده بخور
د افغانستان په بیلا بیلوسی مو که هر کال د واکسین پاک له آمه په هوای خلکو ته ورکول کیږي خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي د واکسین د ارزښت د لاروښانه کولو لپاره مو د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د آمه پوهاوي له مسؤول ګله خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو که خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي
د ډیر زیاتو خطرناک ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی یا د ناروغیو مخنیوي دی ځکه دغه کوم واکسینونه چې مونږ په خپل پروګرام کې شامل کړی دي ډیر زیاتې ګټې لري نری رنز یا سل یا وړی رزیت خطرناک ناروغی ده دا ناروغی هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند ته لاس ورکوي مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کیدلی شي همداسې زموږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړي ناروغي دا تور زیړی ګورې دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي یعنی دا پخپله دغه میکروب په ځان کې لري دوی ته دا میکروب څه نه وایي خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاخ دا چې د ډیره زیاته خطرناک ناروغي ده د ځیګر د سرطان یا چنګاخ سي دي دا په خپل د تور زیړي لکول عمل تر راځي
اګه د یو شمیر راتوي چې هر ورځ په کوم شمیر ماشومان واکسین کیږي هغه کدي بیل بیل ناروغي پر وړاندې
واکسین لنی کمرغه چې د افغانستان ګډ تر رسیدلې ده ټول کلو او باندو کې زمونږه واکسینونه شتون لري کوڅو کولای شي چې روغتیاي مرکز ته خپل ماشوم راوړي په هر روغتیاي مرکز کې لس واکسین سینونه یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نه کته یا غوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري اما واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغه کلو او بانډو ته ورځي یا هلته خپل ماشومان واکسینوي داسې درته ویلی سم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نخکته ای منگا پا روغتیای مرکزونو که واکسی دو
در افغانستان پا لرو پرتوسیمو که دست یو آوازه دی خلکو پا منز که خوارسته ویده چه گوخی در واکسین موزر تمامی دلیسی لام دی وجه اغا کسان چه دست واد کچه تیت ده خپل بچی نه واکسینه ای تاس پا دی اکلا چواهیه
تاس باورو که پا نور نده که در واکسینونه دستی لکمگی چه وڑیا ورکو دستی وڑیا نه عرضه کیگی پا اروپایی طولنه که هر زل چه ماشوم کلینیک تولل کیگی غوینه په یو ځل واکسینې دو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیونه خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته واکسین کې خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده
یو خو دا خبره سولات چې د ځینو
کورنۍ او د سواد کچه ټیټه ده نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه د هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي، بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپله د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنیو ته په ډاګه ویلی سم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو ډول واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بیلابیل ناروغۍ ځانته بیلابیل واکسینونه لري، کنه څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلی مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې 15 ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید 15 ځله نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د 15 ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کیدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کیدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي هغوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کیدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې 14 واکسینونه دي، د نری رنځ یا د سل ناروغي ده یا د دې په وړاندې واکسین دی، بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره، همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده، پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګوري ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده، ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې، دغه نسنا ست ډېرې رامنځته کیږي. درنی کورنۍ باید دغه ټکی په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنورتونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله یو څه په پور یا قرض اخلي بیرته یې نه ادا کوي؟ دا کار د کورنۍ او ټولنې لپاره کوم مشکلات جوړولی شي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو. د دې موضوع د لا روښانه کولو لپاره د راپورټ تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زفرشته مرسالی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپورټ غواک شئ چې مریم توخی راوروي.
قدر منه دوستانو، قرض یا پور یو له هغو مهمو معاملو څخه شمیرل کیږي چې د انساني ژوند د اسانه کولو په خاطر جایز ګرځول شوی دی، تر څو انسانان د ضرورت په وخت کې د یو بل سره راکړه ورکړه ترسره کړي او کله چې ضرورت رفع شي نو هغه قرض یا پور په خپل وخت او زمان سره بیرته ادا کړي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې کله یو څه په قرض اخلي نو بیا یې په ادا کولو کې ناغېړي کوي، چې دا کار بیا د دوو کسانو ترمنځ بیلابیل جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي کیمیا هغه څوک ده چې خلکو ته یې پیسې په پور ورکړي. نوموړې داسې راته غږېدلې ده:
بد مې کړي، دا پیسې مې ورکړي دي، زه سخت پیمانه یم. ته یو په یوازې دې چې خلکو سره ښه وکړي د هغې مشکل حل کړي، او هغه چې بېرته نه پیسې غواړي د دوه ورځو درې ورځو دپاره د نوالې هغې کې کلونه تیر شي، او لږ مې نه دي، ډېرې روپۍ مې ورکړي دي. اوس دو دومره سخت پیمانه یم چې ما دا قرض ورکړی چې بېخي زه د دم چې زه به په ژوند کې خپل پلار ته پیسې نه ورکړم. وایي نشته را سره، خلکو ته وایي چې نشته را سره، دای زمانه غواړي دا ما سره جنګ کوي چې ورشي پټېږي دنه، یا د ته وزر کوي یا د زاري کوي، یا خلکو ته وایي دا ولې ما سره داسې کوي، زه نه لرم دا مانه پیسې غواړي. نو خو ډېرې پیسې دي، خود نو چاته خو نشي بخلی، یو زر به وبخې، دوه زره به وبخې، درې زره به وبخې، پنځه زره به وبخې، چاته به قرض نه ورکوم چې یو دغه روپۍ مړه نه غواړي، نه ورکوم چاته قرض نه. دا دا جامع او دا ټولونه دا د قرض خلک نه دي، دا داسې یو وخت راغلی دی چې ټول پکې دروغ دي او دوکه بازی ده پکې.
د لویو پورونو تر څنګ واړه پورونه هم په ټولنه کې ډېر رایج دي. دا پورونه زیاتره د ګاونډیانو ترمنځ ترسره کیږي، چې د پیسو تر څنګ خوراکي توکي هم په پور اخیستل کیږي او بیرته بیا نه ورکول کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نظیفه بیا له همدې پورونو شکایت کوي او وایي:
دا خو افغانستان کې ډېر عوامه خبر ده چې موږ په ډېر داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د فقر سطح پکې ډېره لوړه ده، نو هغې خاطر زموږ ګاونډیان دي، نو همیشه راځي یا وچې دنیا راکه، یا راته وایي چې مثلا حتی تر فیشن سامان پورې هم راځي چې خورې الاینر دې راکه یا ریمل دې راکه په دې رقم ته. بس داسې خلک ډېر زیات دي، او دې خلکو نه موږ خواهش کوو چې خلک د خپل ژوند ته لږ په ارامه باندې پرېږدي، که څوک چې شی لري که نه لري، له شرم هم ده چې ورته وایي چې نه لرو، او که ورکوي یو ورځې ورکړي دوه ورځې، انسان اخر په عذابېږي. کله چې سودا ډېره وخت نو په کراچۍ کې اچو او پورته چې کله سودا وړو، شپې له خوانې وړو چې ودرګم سایه ونه ګوري چې دا بیا موږ نه غواړي.
ټولنپوهان ځینې دلایل د دې سبب ګڼي چې ځینې خلک په خپل وخت پور نه ادا کوي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکی ظاهر وایي چې د ځینو خلکو دا یو کورنی عادت وي، کله چې پور اخلي بیا یې په خپل وخت نه ورکوي. نوموړی زیاتوي:
یوه مسله خو دغه ده چې یو څوک وي دای د پیسې په تجارت یا چولی وي، غواړي که زه د دغو تجارت نه دغه پیسې دغه قرض ادا کړم، امکان لري د ما کاروبار ته یو څه صدمه ورسېږي، که یو څه وخت به دو کار وکړم او یو څه ګټه به پرې حاصل کړم، بېرته به د خپلسري ته پیسې وسپارم. او دوام علت یې دغه دی چې د پیسې لري او نه ورکوي، او تجارت یې هم نشته دی، یو بل کاروبار هم نه لري، هغه په اجتماعي جامعه په لحاظ باندې معلومات نه لري، یا په مذهبي اسلامي لحاظ باندې معلومات نه لري چې دغه قرض چې د سړي ما ته راکړی دی دو به یو څه په نظر یا به د ما نیستي په نظر کې نیولې. ای دوغه دوه مسائل نه دای خبر نه لري، آگاهی نه لري، پوی نه دی په دې باندې دای دغه قرض نه ادا کوي. او یو داسې تعداد خلک دي چې بیچاره دي، مظلوم دي، سن لري، قرض یا خسته دي، بیرته دی غوډه ادا کول توان نه لري.
ځینې خلک بیا دا عادت هم لري، کله چې یو چاته پیسې یا یو څه په پور ورکړي نو سم د لاسه یې بیا غواړي، او هغه پور وړي دومره تنگړي چې له پور اخیستلو یې پښیمانه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکو شاه زمان وای له یو دوست څخه یې پیسې په پور خستی، او اوس یې دومره تنگ کړی ده چې د پور اخیستلو څخه یې بیخي پښیمانه کړی دی.
قرضدار بې قرضه ټولنیز ژوند مخې ته نه ځي، مشکلاتونه ډېر زیات دي، معاشون هم کم دي، او قرضدار مو اوسم، او بس وایي قرض مې راکړه، پیسې مې راکړه ته، او موږ سره وسه نشته. مثال که موږ سره وسه پیدا شي دستي قرض ورکړو، چا سره چې وسه نه وي د کومه بیګي چورته ورکي، نو قرض سولو چا مثال نه خوري او نه هغه کوي ورته خو چې پیدا کی وسه وي اور بیګي ورته بیت ملګرو سره ناسې درته یادای راته، مثلا چې زنګ ټلیفون ته راشي نو زه سر به سره فکر کوم چې دا قرض ورانه غواړي بل خبر بنې، نو ملګرتیا مور سره بيخي غښه شوې ده، خرابه شوې ده. قرض اسانه چې دا چاته مثال قرض ورک نو کده چیرې ته ناغه بار بار غواړي او په ځشت ته نه غواړي، هغه ثواب دې مس معنا نه لري، او که مثال هغه خپل خوخه چې کله پیسې پیدا کړې دري کینو دا ثواب دو ډیر زیات ډیر زیات خپل پیدا وي.
دا چې ځینی خلک پور په خپل وخت نه ورکوي، په ټولنه کې د بے باورۍ فرهنګ ته د زمینی برابرولو تر څنګ د خلکو ترمنځ د دښمنۍ سبب هم کېده شي. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکو جمال الدین داسې غږېدلې:
څوک چا سره کوو کې او قرض ول ورکې نو باید چې په مغه خپل ټیم باندې بیته ول خلاص یې کې. یو سړی دی چا نه قرض کوي یو لک روپۍ وته وایي پلاني ټیم در کوم، هغه ټیم ته رسیدګري ونه کې، یو خو د خلافي دلته وکړه، بیا چې ځوانه لږې شانې ول ورکې، باقي چې کمی پاتې شي روره وایي دا به کله راکوي چې دغه خدای کله خلاص یې کړي ځوانه، داسې به دام خدای خلاص یې. دویمه خبره پکې دا چې بیا پی بیخي منکرم شي، وخت یې ډېر شوی وي، مال خو دې نه دي راکړي، نو منځ کې څوک نه مې کېنولي مثال له خبرې، نو خبره اخیرنۍ نتیجې هم دې ته راوځي چې ځوانه معامله ته دغه کې اول خو ته زړه بد کې، بیا پی ځوانه کلي ولسونه خبر بسړه بد بدوال ته خبره وځي چې له بدوال ته وځي بعضې کینې والی یا هغه بغز والی هغه بیا دغه خپل د کینې او د بغز ته پوس کوي ځوانه په اخره نتیجه دا شي چې مرګ جوبلي له خبره راشي یا پې مړ کې یا پې ووه یا په چاخوانو یا په څاو یا په څه خبره پتنی ته وځي.
همداراز ټولنپوه محمد خان سلام د حل لارو په منظور وایي کله چې څوک قرض اخلي نو باید دریم کس هم موجود وي. او بله خبر دا چې د قرض اخیستلو او ورکولو پر مهال باید خط، نیټه او د پیسو اندازه هم ولیکل شي.
تر ټولو ښه طریقه سي نن سبا په ټولو دنیا کې خلک ورباندې عادت دي او باید وسي هر څه له ځان سره ولیکي. یو وړه کتابچه ځان سره وي، څومره پیسې لرم، څومره چا راباندې قرض دي، چاته باید په کوم تاریخ باندې څه ورکم، یعنی هر حساب. یعنی خ شخصیت نن سبا خصوصا په مالی بحث یغه ده سی هغه یو روپی ملزان سره حساب ولري او میاستانه پرغه باندې مرور وکي. نو دا تا دې ته متوجي کوي چې څومره پیسې ستادي پاک اصليت کې او څومره پیسې شته سرکولیټ کوي یا په اصطلاح هغه روزمره کاروبار کې ګرځي را ګرځي هغه اصلا ستانه وي. نو دلته خبره ده چې موږ تاسو حساب لزان سره ولو او دې حساب تر څنګ پوری موږ د خلکو منندوی وسو. حال دا ک ار څومره نږدې مورګرایو ورور دی وی مهمه دا چې ته پیسې اخلي قرض اخلي نو غوت تاریخ وای ځکه هغه به شاید پیسې پکار وي ورته وای چې په دغه تاریخ باندې زه پیسې در نخلم او په دې تاریخ باندې بیرته درکوم او بل باید ولیکل سي. دې لپاره چې ځان ته مولیک یو څه ځان سره لیکه بل باید بل مولیک قرض کې ډیر مهمه اصل ده چې هر چاته پیسې ورکو یا پیسې اخلو باید بل په ترمنځ وي. مودا او د اخستو وختو بل بیرته دی ورکولو وخت او د دې پیسو رقم یو خو دا شي لته سره بکوم کی ډیر وخت موږ نه غواړو چې یو لزان خپاکو ګډیر را باندې ګرانی لیکن په دې سي هغه موخته ویلای نه سوای دي قرض لپاره موخ څه قویر وي په یاد مونږ وي مونې ورکړي لیکن هغه په ځل کې لموخ څه خپاوي ولي خپاوي زک سي دي پیسې مونږ دی ورکړي دا بل دي دي بایس ګرځي سي یو خو هغه نه پرته پر وخت باندې پیسې ورکړي بل دا وي سي مرګره دي لاس نه ورکړي هغه بدر څه خوشاله وي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې مسلمانان باید د ضرورت په وخت کې یو بل سره لاس نیوي وکړي او د پور په ورکولو کې د وس مطابق ګړندي ووسی. خو بل قابل اسلام دا هم وایي چې د قرض پادا کولو کې هم باید لا چټکتیا څخه کار واخیستل شي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
الله تعالی جل شانه موږ ته په مقدس کتاب کې د قرض د ورکولو امر کړی. د قرض د ورکولو تر څنګ یې راته ویلي چې څوک قرض ورکوي هغه سړی د پدې فکر نسی چې ما کوم پیسې ورکړي تا د تاوان په طرف روان دي. الله وی تاسو په د ظاهري ګټې باندې تم ګوري. که تاسو یو مسلمان ته قرض ورک الله تعالی جل شانه به د یو په ځای باندې ډیر زیاته ګټه درته درکړي تر دې پورې تر وسو پورې راځي یو پلس د لسونه تر وسو پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باره کې وی چې بهترین سړی هغه ده چې په درې کارو کې اجل او یو دا چې کله تکر مقروض وي قرضدار وي به ته پور کولو کې نه هی کوشش وکړو. دوم چې کله خور لور د پیغله سوا پور کولو په انتخاب کې اجل کړو. دریم چې کم مسلمان روحوزی په دفن کولو دې تر څنګ لوی فلسفه پرته ده هغه چانه چې تا پیسې اخیستې دي تاسو احسان کړی دا غا احسان په سین ملاو کو. لکه زمونږ استاد په وطني تورنه کې متل د چې چاته قرض ورکې به تیګه مو سره ورک یو څوک دې ته مجبورو وا چې به تیګه درکې او ته قرض غواړي او تورته بیرته سره مخ او غاخونه ورته ما
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي راډیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستي.
نجیبه لوري ته ورشه وګوره چې په دروازه کې څوک دی.
ښه دغه ورزم.
سلام ګلمکۍ راځه کورته.
نه نه خیر سي مور می ویل چې لږ بوره خوراکه چې پلار می راوړي بیا به بیرته درته راوړم.
ښه دا دی راوړم. اها واخله دا بوره بستم دومره.
او بسته
نجیبې لورې څوک و په دروازه کې؟
څوک نو ګلمکۍ وه ویلې چې لږه بوره راکه ور می کړه.
بیا سباس اوس به نو ګلمکۍ ځي ورځي پیاز راکه کچالو راکه.
وی وی د دې خلکو له لاسه خو روغ لیونی سو.
در اخلم چوکی
خلا خلاصه که زیم گل مکی. سلام خاله.
و علیکم لوری خیه مور دخواه.
او خاله مور می سلام ویل در بانده اویلی چه لگ وڑی را که چه پلان می سودا راوڑی بیا بی بیت در تراوڑم.
شا شا تا پلار کل سودا راوڑی چه وقت سودا راوڑی ده سودا خو با من در تواخ.
خاله چه دی ویل؟
نه نه چه می ندی ویلی لوری تو در ایگه چه زغوڑی در تراوڑم.
ده نجیبی موری چه شوی ده سودا و اخلا
ده ده سرای در اخلم ستره مشه سرای رغلی پخیر سودا دی راولا
او سودا می راولا بیخی دیر ستره شم چه وکم دوزای می سودا راولا
زه خده وکره چه دوزای دی راولا یو زای با گلمکی دی تاور کو چه تی بیغمه شو اسی خوم هر اورس پر چپ سر روانی پریده چه یو دم تی نبیغمه سو
او خزی دوی خو نپویگی رازا چه دا کاروگو کلک پوشی دست خو نکیگی چه دا سهار تر ماخام دارا که هغرا که دا غاخو تر کریمو پور خو پسی رازی دومره خو سره فکر وکی چه یو اورس خو ندا
زمان دا وایما که یو اورس وای سری با ورکری و زکام سایداری دا دست خو نکیگی چه دی میاستی طول خرچ زمان نپورکی
رازا خزی چه دا خرچ وارو تبام بیغم شه و آقا گل مکه بیچاره با هم نورا پا دیر سوال ستده شوی وی
رازا چیزو
درنو دوستانو داو دیدی اونه د کورکلی د خپرونی مطالب چی تاسو تمو ولانده کرل تربیه خیچاری موسیقی